دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې اتنی بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، زه پامیر ساحل درته ښه راغلاست وایم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو، پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ سندرې هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه. په پاکستان کې د قبایلی سیمو اصلاحاتو حکومتي کمیټه ویلي د قبایلی سیمو له استازو سره مشورې بشپړې کړې دي. د کوټې ښاروال وایي د ښاروالۍ کلنی بجټ یې احتجاجاً صوبایي حکومت ته ستون کړی دی، او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اسلامي دولت ډلې تمویل مخنیوي قرارداد منظور کړی دی. بشپړ خبرونه د قبایلی سیمو اصلاحاتو لپاره د پاکستان حکومت کمیټې غړي زاهد حامد ویلي د هغو سیمو راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په اړه د قبایلي سیمو له پارلماني استازو سره مشورې بشپړې کړې دي. نوموړي تېره ورځ مشال راډیو ته ویل د کمیټې غړي به اوس قبایلي سیمو ته ځي او هلته به پر اصلاحاتو خبرې اترې کوي.
کمیټه دا فیصله کړې ده د قبایلی سیمو ټول نمائندگان چې پکې د قومي اسمبلی او سینټ غړي شامل ول ټول مورغختي وو، او په تیره غونډه کې د ټولو موقف مؤخسته وو. بل دا فیصله مو کړې چې کمیټه به خپل د قبایلی سیمو دوره کوي.
زاید احمد البته دا ونه ویل چې د کمیټې غړي به کله قبایلی سیمو ته ځي. هلته د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی سیمو استازي وایي د کمیټې غړي باید د قبایلو له وسنۍ انتظامی چارواکو پر ځای لولس سره خبرې وکړي او د اصلاحاتو په اړه د هغوی دریځ معلوم کړي. د کوټې ښاروال ډاکټر کلیم الله وایي د ښاروالۍ کلنی بجټ یې احتجاجاً صوبایي حکومت ته واپس کړی دی. نوموړي تېره ورځ له مشال راډیو سره د خبرو پر وخت وویل د ښاروالۍ بودیجه صوبایي اسمبلۍ منظوره کړې وه، خو د دې باوجود انتظامیې له دوی 2.2 کروڑ روپۍ ګرځولي دي.
دا بجټ موږ په خپل اسمبلی کې پاس کړی دی، په خپل اسپیشلسټانو پاس کړی دی، بیا ډیویژنل کوارډینیټیو کمیټیو کمشنر دا پاس کړی دی. دا چې موږ واز موږ د خپل ضرورت مطابق د آمده مطابق جوړ کړی دی. 2.5 کروڑ په څه مشکل چې موږ بیا دا بجټ جنرال دغه چرال د 2.8 کروڑ یې کټ.
کلیم الله تور پورې کړ چې ځینې بیوروکراټان د بودیجې پیسو جاری کولو لپاره رشوت غواړي. د کوټې ښاروال دې څرګندونو په اړه د بلوچستان حکومت یا بیوروکراسۍ لاس نه دی ویلي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو وزیر همایون رسا وایي د سوداګرۍ نړیوال سازمان WTO له غړیتوب ترلاسه کولو سره به د افغانستان اقتصاد وده وکړي. نوموړي بیګا د کینیا له نایروبي څخه په ټلیفون مشال راډیو ته ویل له غړیتوب ترلاسه کولو سره وس افغانستان له 122 هیوادونو سره سوداګري کولی شي. تیر ماښام د سوداګرۍ نړیوال سازمان په نایروبي کې د غونډې پر وخت افغانستان غړیتوب منظوري ورکړه. د جرمنی ولسی جرګې د 2014 زیږیز کال تر پایه په افغانستان کې د خپلو سرتیرو پاتې کېدو منظوري ورکړې ده. تیره ورځ د جرمنی قومي اسمبلی په افغانستان کې نه یوازې د سرتیرو پاتې کېدو د مودې غځولو منظوري ورکړه، بلکې هغه هیواد ته د 130 نورو پوځیانو استولو پلان هم ومانه. له دې سره به په افغانستان کې د جرمنی سرتیرو شمیر 980 ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا په یوه خوله د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د تمویل په نخښه کولو قرارداد منظور کړ. دا قرارداد د روانې میاشتې پر 15 په مسکو کې د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری او روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین تر لیدو وروسته دواړو هیوادونو په ګډه وړاندې کړ. دا پریکړه لیک د ملګرو ملتونو امنیت شورا د فبروري میاشت پر هغه اقدام ولاړ دی چې پکې پر هغو د بندیزونو لګولو ګواښ شوی و چې له اسلامي دولت یا القاعدې سره تړلې نصره جبهې څخه تیل اخلي، او پکې پر هیوادونو ټینګار شوی و چې د تختونو په بدل کې دې ډلو ته تاوان نه ورکوي. په بیګانی قرارداد کې د وسلوالو پر ضد د پخوانیو قراردادونو په سم ډول پر نه عملي کېدو اندېښنه ښودل شوې ده. پریکړه لیک پر هیوادونو غږ کړی چې په 4 میاشتو کې دې دننه د بندیزونو عملي کېدو په اړه معلومات ورکړي. امریکا پر ایران د حداقل یو څو بندیزونو لرې کولو په لړ کې د اقدام کولو اشاره ورکړې ده. د چهارشنبه پر ورځ د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سینټ بهرنیو چارو کمیټې ته په استولي لیک کې ویلي تهران له نړیوال اټومي توافق سره سم خپلې ذمواری په شفاف او د تایید وړ طریقې سره ترسره کوي. تیره شپه د اورېدنې پر مهال د یادې کمیټې لوړپوړي ډیموکرات غړي بن کارډن وویل ښایي ایران لږ تر لږه د جنورۍ تر میاشتې د بندیزونو نرمېدو وړ وګرځي. په پیل کې د اوباما حکومت اټکل کړی و چې ایران ښایي تر پسرلي مخکې له هغو اړینو شرایطو سره برابر نه شي چې ورسره به پر هغه هیواد د بندیزونو نرمېدل پیل شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپلې کلنۍ خبري غونډې په کارولو خپلو هیوادوالو ته د باور ورکولو هڅه کړې چې اقتصاد به بیا پر پښو ودرېږي. دا پر داسې حال ده چې د تیلو نړیوالو بیو ټیټېدل د روسیې حکومت هڅې ټاکنی کړي دي چې د هیواد اقتصاد له بحران وباسي. تیره ورځ په کرملین کې شاوخوا 1400 روسیو او بهرنیو خبریالانو ته د وینا پر وخت پوتین تیره میاشت د روسیې الوتکې ویشتلو پر سر د ترکیې مشرتابه پر ضد عامیانه ژبه وکاروله او ورباندې طنز او انتقاد وکړ. پوتین ویل روسیه له امریکا سره اړیکو سمولو ته تیار ده. د ویل روانه اونۍ د امریکا له بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره د ده خبرې ښیي چې واشنگټن چمتو دی د هغو ستونزو حلولو لپاره پر مخ ولاړ شي چې یوازې له ګډو هڅو سره هواریدی شي. پوتین ومنله چې روان کال له پیل راهیسې د روسیې ناخالصه ملي پیداوار یا جی ډی پي ګټه او په هغه هیواد کې پانګونه کمه شوې ده او دا چې انفلیشن یا ګرانی 12.3% ته رسېدلې. خو ده زیاته کړه چې د هیواد اقتصادي فعالیت د ثبات نښې ښکاره کړې دي او د روسیې اقتصاد لږ تر لږه د بحران له لوړترینې سطحې تیر شوی دی. دا د دې مهال خبرونه.
سلام پختونخوا،
تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. زموږ غږ په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز اوري. د قبایلی سیمو راتلونکي آئینی حیثیت په اړه حکومتي کمیټې وایي غړي به یې د مشورو لپاره قبایلی سیمو ته ځي.
کمیٹی نے تو یہ فیصلہ کیا، ایک تو ہم نے امپلیمنٹ بھی کر دیا اس ایریاز کو کہ کمیٹی وزٹ کرے گی.
دا کوٹ خاروالوی دا خاروالی کنرلی بجٹ یہ احتجاجن حکومت تا واپس کرے دی.
دو اتیا کروڑے کٹ کرے زم میر ناش دے مزے دیر شان تر مالان زما اس نہ پرسی.
په پاکستان کې ځینې سیاسي ګوندونه وایي د ترهګرۍ پر ضد نېشنل اکشن پلان د سیاسي موخو لپاره کارول کیږي. د خیبر پښتونخوا حکومت نوې صنعتي پالیسي منظوره کړې ده او په پښتونخوا کې پر تعلیمي ایمرجنسي سربېره ګڼ ماشومان له ښوونځیو بهر دي او کورنیو ته پیسې ګټي. سندرې به هم در خبرې کړو له مشال راډیو سره. لومړی موضوع ته ورځو. د قبایلي سیمو اصلاحاتو لپاره د پاکستان حکومتي کمیټه غړی او وفاقي وزیر زاهد حامد وایي د اصلاحاتو لپاره په پارلمان کې د قبایلي سیمو له استازو سره مشورې بشپړې کړې دي. نوموړي تیره ورځ مشال راډیو ته وویل د کمیټې غړي به اوس قبایلي سیمو ته ځي او هلته به پر اصلاحاتو غږیږي. دا البته د قبایلي سیمو سفر نیټه ونښوده. خو د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو استازي او د چارو پوهان وایي د کمیټې غړي باید د پولیټیکل انتظامیو له چارواکو او له حکومتي ملکانو سره خبرې ونه کړي بلکې باید له قبایلي ولس سره وغږیږي. تفصیل ګلایاز راکوي.
د پاکستان وفاقي حکومت وایي چې په قبایلي سیمو کې اصلاحاتو لپاره له هغو سیمو ټولو منتخب نمائندګانو سره یې د مشاورت عمل مکمل کړی دی. د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم ځانګړې کمیټې غړی او وفاقي وزیر زاهد حامد له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې په بل پړاو کې به دا ځانګړې کمیټې د قبایلي سیمو دوره کوي. نوموړي زیاته کړه
کمیټه دا فیصله کړې ده او یوه منافذه کړې هم ده. د قبایلي سیمو ټول نمائندگان چې پکې د قومي اسمبلی او سینټ غړي شامل ول ټول مورغوختي وو او په تیره غونډه کې د ټولو موقف مو اخیسته وو. تر څو چې د نمائندګۍ خبره ده نو په دې اړه نظر داده چې ټولو سره سلا مشوره وشي نو هغه مو وکړه. بل دا فیصله مو کړې چې کمیټه به خپله د قبایلي سیمو دوره کوي.
وفاقي وزیر زاهد حامد په خبرو کې د ځانګړي کمیټې د قبایلي سیمو د دورې په اړه تفصیلات شریک نکړل. د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره جوړ شوې ځانګړي کمیټې یو غړي عبدالقادر بلوچ په دې رستو کې ویلي وو چې په دریو یا څلورو میاشتو کې به خپلو وړاندیزونو ته حتمی شکل ورکړي. دا ځانګړي کمیټې تیره میاشت جوړه کړل شوې وه او د دسمبر په لسمه نیټې د قبایلی سیمو منتخب نمائندګانو سره ملاقات کړی وو. په پارلیمان کې د کورمی ایجنسۍ نه منتخب شوی غړي ساجد حسین توري وایي چې دغه کمیټې سره په راتلونکو 15 ورځو کې یوه بله غونډه کوي او حکومت ورته باور ورکړي چې په اصلاحاتو کې سنجیده دي. د ځانګړي کمیټې د قبایلی سیمو دورې په حق له تحفظاتو پاړه ساجد حسین توری زیاته کړه.
چیرې په دې کې مطلب کلیئر کټ خبره امنه سامنے چیرې دې کې مطلب بعض تکتونه انوالو دي لکه گورنر څه کوم نه مطلب پولیټیکل انتظامیه ته خبره کوي چیرې خپل خلک بور وباسي نه دا موږ د څه نه منو وایي چې فیصله دا وښونه نه د خپل هلکی ایمینی سینیټر ولته موجود دي او چې څومره والی مطلب ځوانان والی مطلب مشران والی سیول سوسایټي والا والی ملکان والی او چې کله مطلب ایمینی سینیټر وي د دې کې
ساجد حسین توری ویل چې ځینې عناصر نه غواړي چې په قبایلی سیمو کې اصلاحات راشي خو 99% قبایل په هغه سیمو کې بدلون غواړي. که څوم د قبایلی سیمو اوسیدونکي له لسیزو راهیسې د اصلاحاتو غوښتنې کوي خو حکومت په دې لړ کې کمیټیانې جوړوي او غونډې کوي. د قبایلی چارو کارپو او پخوانی سفیر ایاز وزیر د ځانګړي کمیټې په اړه وایي
ټول د بهرال وزیران دي د وزیر اعظم صاحب د اعتماد خلک دي نو خو زمونږ ریزرویشن دا دي چې که دوی ملاقاتونه او مغه د پولیټیکل پترو د ملکانانو سره د مراعات یافته طبقه سره کوي نو هغه خو بیا بدلون نه شو. خو بیا همدغه شوه چې ګورنر یې پولیټیکل څه غواړي مغه به وي. مونږ دا وو چې هر څه بدلون راولی هر څه سیستم راولی هغه د فاټه د خلکو نه تپوس کوي لکه دوی غټې خبرې دي یوه دادا چې فاټه د بیل صوبه جوړه شي بل دادا چې فاټه د خیبر پختونخوا ته ورګډه شي.
ایاز وزیر زیاته کړه چې باید حکومت د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا کې زم کولو یا ځانګړي صوبې حیثیت ورکولو په اړه قبایلی ولسته پښتنه وکړي او کچر خپل خوخه په دغه سیمو ورتپی نو دا به ښه اغیزې ونه لري.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 3 بجو
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
د کوټه خاروال ډاکټر کلیم الله د احتجاج په توګه د خاروالۍ بودیجه صوبایي حکومت ته واپس کړې ده. نوموړي 13 ورځې له مشال راډیو سره د مرکې پر مهال وویل صوبایي حکومت ته یې د شاوخوا 2.5 ارب روپیو کلنۍ بودیجه منظورې ته استولې وه چې اسمبلۍ منظوره کړې وه خو انتظامی ورڅخه 2.8 کروڑ روپۍ ستنې کړې دي. کلیم الله وایي همدا لامل دی چې د ټول بجټ واپس حکومت ته استولی دی. نوموړي تور پورې کړ چې بیوروکراسي رشوت خواړي. د ده څرګندونو په اړه د بلوچستان بیوروکراسۍ یا حکومت لا څه نه دي ویلي. خدای نور ناصر له ډاکټر کلیم الله سره خبرې کړې دي او له دې پوښتلي چې د کوټې ښاروالۍ بجټ یې ولې حکومت ته واپس کړی دی.
مدې کې بنیادی وجه دا وه چې دا بجټ موږ په خپل اسمبلی کې پاس کړی دی په خپل اسپیشلسټانو پاس کړی دی بیا ډیویژنل کوآرډینیټیو کمیټي کمشنر دا پاس کړی دی دا چې موږ ورځ موږ د خپل ضرورت مطابق د آمده مطابق جوړ کړی دی.
ټول څومره و دا بجټ چې تاسو پاس کړ
200 کروڑ یوه نیمه میاشت کې یو ټال مټول کوي په څه مشکل چې موږ بیا دا بجټ جوړ دغه چې را 2.8 کروڑ کټ کړ 2.8 کروڑ کټ کړی چې کم شی به موږ واپس سټریټ لایټ لگاوي یا به صفائی کوله یا به د صفائی د پاره لیبر اخسل یا به شاغه ګټ کټ کړی دي. ولی وای دفعه نمبر 94 موږ چې دفعه نمبر 94 وکتل په کې دا لیکل دي چې په ساده میجارټي کته په خپل هاوس کې پاس کې څوک نه سره ګرځول دي. ولی ول چې د خلکو په نس کې درد دي د ماسه د نس د درد ګولې ډیر کم یا نسته
دغه د نس درد چې تاسو وای تاسو رشوت ته اشاره وکنه نو دا څوک کی دا خود د وزیر چې کم دی د بلدیاتو هغه خو ستاسو د ګوندې لاندې طبقه کوي که خپل وزیر صاحب
تر وزیر نه نور ډیر بلاوي ناشته
نو دا ستاسو ګوندې ستاسو حکومت ستاسو وزیر دی دا غوي لاس نه په وس نه پرسیږي
اوس ما په دې موکمه کې زما میر ناش دی مزه ډیر شان تر مالان زما وس نه پرسیږي
نو په دې سلسله کې به تاسو له وزیر صاحب سره خبرې وکړي
له وزیر صاحب سره ما خبرې کړې وزیر صاحب ول چې دا چونکی دا د سیکرټر کار وزیر صاحب په قانون نه دی خبر یو وزیر هم په قانون نه دی خبر دا قانون ایڈوایزر سیکرٹری دی سیکرٹری دا دې بس پلان شي باندې ویل کی وزیر په دا خبر نه خبر د هر سیکریټری سره دونه دونه پلندې پرتی دي د فایلو د لشل کال پدې کې آرډینانس هم پکښې دی ایکټ هم پکښې دی آئین هم پکښې دی ایگزیکټیو آرډر هم پکښې دی د سیکریټری کا خوښې خپل نه فایل راکښ کتاب دې مخ ته نه به خوښ ده پنځه لس کاله مخ بل کوم چیرې د سیکریټری خو د وزیران ګر نه چاوي ها که د وزیرو د سیکریټری لاین سره ملاو سو نو بیا اسانې
نو منه صوبای حکومت د بیوروکراسي مخ ته
ډاکټر کلیم الله سره مو د خدای نور ناصر مرکه اوریدا یو ځل بیا درته یادونه کوم چې د بلوچستان حکومت یا بیوروکراسي د سرګندونو او تورونو په اړه لاس نه دی ویلي.
د مشال په نوم د دیونه خبرونه کې د باس موضوع ده فیسبوک. فیسبوک چې د لری خلک یو بل ته را نږدې کړل خو نږدې خلک لری کړل، دا معنی تاسو لکه نه فیسبوک کاروي او څومره ملګری لري؟ آیا د فیسبوک په ملګرو باور کیدای شي؟ د فیسبوک خبرونه رښتیا وي که دروغ؟ فیسبوک د وخت ضرورت دی که وخت ضایع کوي؟ آیا د فیسبوک نه بغیر ژوند ممکن دی؟ که د دې پوښتنو ځواب در سره وي په 00422114124 باندې خپل پیغام ریکارډ کړئ. د مشال په نوم خپرونه د هر پنجشنبه او هر خالی په ورځ د 2 بجو خپرونه کې اوریدای شي.
تاسو اوریدل چې د مشال په نوم نیز خبرونه کې دا ځل تاسو د فیسبوک د استعمال په اړه باندې خپل پیغامونه ثبتولای شئ. د فیسبوک ذکر چې وشو نو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه هم شته ده، MASHAAL بیا سپیس بیا RADIO د مشال رادیو فیسبوک پاڼې ته چې ورشئ هلته تازه خبرونه، شننې، تبصرې، رپورټونه او ویډیوګانې پرتی دي، هغه ترلاسه کولی شي. له دې سره سره اوریدونکو د ډسمبر یعنی د روانې میاشتې پر 16مه نیټه چې د پېښور پر سکول د برید یو کال پوره شو نو موږ یو ځانګړې پروژه هم پر فیسبوک له تاسو سره شریکه کړې ده. هغه پروژه تاسو وګورئ، په هغه پروژه چې دا داسې ځانګړې طریقې سره جوړه شوې ده چې هغې کې تاسو معلومات هم ترلاسه کولی شئ چې برید څنګه شوی و او ورسره په هغې کې د برید د ټول عمل یوه 3D ویډیو هم جوړه کړل شوې ده. ورسره تاسو د هغو کسانو له میندو پلرونو سره خبرې په ویډیوي بڼه باندې لیدلای شئ چې یا یې بچی مړه شوي وو په دغه حمله کې او یا هم ژوبل شوي ول. ورسره د یوه استاد خبرې هم شته او له دې سره سره د دوو زده کوونکو خبرې هم شته دي چې یو پکې 8 ډزه لګېدلی او بل 3 ډزه لګېدلی او دواړه ژوبل شوي ول. د پېښور پر سکول چې کله حمله وشوه نو تر هغې وروسته د پاکستان ملکی او پوځي مشرتابه د ترهګرۍ او سخت دریځې پر ضد د نېشنل اکشن پلان په نوم یوه تګلاره منظوره کړه. که څه هم د دې شل نکاتي پلان زیاتره برخې د سخت دریځې او ترهګرۍ ضد دي خو په هغه هیواد کې د ځینو ګوندونو سیاستوالان دریځ لري چې دا تګلاره سیاسي شوې ده او حکومت او اسټابلیشمنټ یې د سیاسي ګوندونو په نښه کولو لپاره کاروي. وفاقي حکومت له دې توره انکار کوي. تفصیل د احمد شاه اعظمي په رپورټ کې.
د پاکستان حکومت د نېشنل اکشن پلان تر اعلان وروسته که یو خوا سلګونه کسان ته پانسي ورکړي نو بلخوا د وسلوالو یا ورانکارو د ځپلو یا نیولو لپاره د هیواد په بیلابیلو برخو کې چانیز عملیات وکړل او په نتیجه کې یې زرګونه مشکوک کسان ونیول. خو په دا وروستیو کې د رینجرز ځواکونو لخوا په کراچۍ کې د ښار د امنیت په مخه پر روانو عملیاتو باندې ځینو سیاسي ګوندونو اندېښنې څرګنده کړې چې نېشنل اکشن پلان په صحیح توګه نه عملي کیږي. په کراچۍ کې د متحده قومي موومنټ یو ځایي مشر ګلفراز خټک وایي چې دغه پلان د وسلوالو طالبانو او تربندیز لاندې ډلو د ځپلو لپاره جوړ سو خو په کراچۍ کې د دوی د ګوند په ضد استعمالیږي.
انټرنیشنلی میډیا د دې ګواه وه چې هغه دا خبره لیک آؤٹ کړې وه چې 1/3 ایریا چې کوم د کراچۍ چې کوم سبب ایریا ده هغه کې طالبانایزیشن هغه مکمل طور باندې هلته کې انفلوئنس ده او هلته کې هغه خپل عدالتونه دي اور هغه خپل فیصله کوي اور هغه نه بعد کم بینڈ آرگنائزیشنو کلم کلا یا وہ ایکٹیویٹیز پولیٹیکل ایکٹیویٹیز پلس چې کوم دی هغه دهشتګردۍ کارواینه چې کوم دی اوپنلی چې کوم دی روانې
پر متحده قومي مومنټ سربېره د سین صوبې واکمن ګوند پاکستان پیپلز ګوند هم تر نېشنل اکشن پلان لاندې د رینجرز عملیاتو ته د شک په سترګه ګوري او وایي چې د اختیاراتو ناسم استعمال د پاکستان د حالاتو خرابېدو لوی لامل دی. د دې ګوند یو مشر مهرین انور راجا وایي
جہاں پہ اختیار کا ناجائز فائدہ چاہے وہ پولیٹیشین اٹھائے
ہر سوک چی پہر زائے کی دواق ناوڑا استعمال اکڑی کہا غا سیاستوال وی یا کدہ یو ادارے مشر وی اغا تحیس کل عددے اجازت نشور کولے پاکستان کی دا حالاتو خرابی دو یو لو یو جدادا چی یو ادارے دبل ادارے پواک او دائرہ کی لاس مہنہ کڑی او داغا دا خستو حسے کڑی دا کل پوز کل عدلیے او کل بیا پارلیمان پخپل دا یو چال پارا دا سکار کڑی دی کچرے دا ٹول شایان پر استحقاق باندی وی نو حالات پا پخپل خشی
میرج پہ ہوں گی تو حالات خود بہتر ہو جائیں گے.
کته هم د پاکستان مرکزی حکومت په وار وار دا ډول تورن رد کړی دي خو په کراچي کې د سیاسي چارو یو کارپو علي ارقم وای کچيري مرکزی حکومت جدي وي نو په کراچي سربېره دي په نورو سیمو کې هم تر نېشنل اکشن پلان لاندې کوټل اقدامات وکړي.
دا څو خوتونه کوم خلکو چې دا هر څه کړی په کراچي کې چې راکوم معاملات خراب کړی په ټول ملک کې کوم دا او په اوته فوکس وشي وی په خپل ځای هغه ټول امپلیمنټیشن په اړه سره هغه ټول معاملات چې کوم دي نه هغه دغه یو فضا کو دا کار خو هغه ته په پنجاب کې هم کار کې دل پکارو الته یا په پښتونخوا کې هم ایون د اف اف کمیټي په نوم صدا چې د دې شي سمون ته د غنښکاری خبر مرغي د غنړغي نه دا ظاهر ټول د غنښکاری کې د ټول فوکس پسند باندې
د سین صوبای حکومت په کراچي کې د رینجرز واکونو مده د محدود اختیارات پور کول سره یو کال نور وغځول خو په کراچي کې د سیاسي چارو یو بل کارپو بیا وایي چې د دې ځواک پر اتک سره په کراچي کې د وینې بهیدنې لړۍ تر ډیره درېدلې ده.
د کراچي عوام په خصوص دا سوال کوي چې کله په کراچي ښار کې په یو ورځ کې سلسله پښتانه شهیدان کېدل نو پیپلز پارټي حکومت چې هغه بو رینجر ته توصي ورکولا او اوس چې ملم امن دې نو هغه توصي نه ورکړي د دې مطلب دا دی چې پیپلز پارټي چې کله هغه دلته قتلعام کېدو نو بیا خو څه خبره نه وه چې د رینجر کم اقدامات وو هغه موثر نه وو نو دې ورته توصي ورکړه او چې اوس اقدامات موثر دي نو هغه کې خنډونه اچي.
د نېشنل اکشن پلان په مټ کې د مشکوک وسوال په ضد د امنیتي ځواکونو پر عملیاتو سربېره په دینی مدرسو کې د اصلاحاتو ځینې اقدامات هم سوي خو بیا هم شنون کې په دې نظر دی چې د دې پلان د عملي کولو په برخه کې اوس هم یو شمېر نیمګړتیاوې شته.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جی وریډیو
یې جواب درکړي
وګ ورته ونیسي
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نه وجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا اوریدونکو دا مد ډیو رادیو خبرتیا واوریدا د محل تاسې مشال رادیو ته وګیاست او زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوشت کیلو هرتز او په www.mashalradio.com اوري. د خیبر پختونخوا حکومتي کابینې د نوې صنعتي پالیسۍ منظوري ورکړې ده چې ورسره سم به کاروباریان اوس په اسانۍ پورونه ترلاسه کولی شي او حکومت به د نویو کارخانو جوړولو لپاره مراعات ورکوي. له دې سره سره حکومت د هسپتالونو ډاکترانو لپاره د زیاتو مالي مراعاتو اعلان هم کړی دی. په دې لړ کې تیر مازدیګر د کابینې تر غونډې وروسته د توانایي صوبایي وزیر عاطف خان او د روغتیا وزیر شارام خان ترکی په پېښور کې خبري غونډې ته وینا وکړه چې په اړه یې غلام غوس معلومات راکوي.
تیر ماجیګر د خبری غونډې پر مهال د توانایي صوبایي وزیر عاطف خان مشال ریډیو ته وویل چې د دې نوې پالیسۍ تر مخه به په پښتونخوا کې د صنعتونو آبادولو لپاره په قرضو ترلاسه کولو صنعتي مشینري لګولو او بجلی په لړ کې د اضافي مراعاتو ورکولو منظوري ورکړې شوې ده.
ولې به خلک د فیصل آباد نه یا د اسلام آباد نه یا د کراچۍ نه یا لاهور نه راځي تر کوم پورې چې هغوی ته موږ انسینټیوز نه ورکوو؟ ډېر زبردست انسینټیو داسې چې د صوبې په تاریخ کې نه دی ورکړی شوی چې څوک لون اخلي د کارخانې دپاره د هغې چې مارک اپ کمی که هغه 7% 8% 10% نو 5% به په هغې کې صوبایي حکومت ورکوي. د نیم نه سیوا به صوبایي حکومت ورکوي. چې کومه انډسټري په لومړي ځل باندې لګي هغې دپاره 25% ډسکاونټ دی 25% ډسکاونټ دی د بجلی په مت. د هغې نه علاوه چې کومه مشینري امپورټ کیږي د کراچۍ نه دې ځای پورې چې څونه کرایه د هغې راځي د هغې به ورکوي صوبایي حکومت به د هغې 25% کرایه به صوبایي حکومت ورکوي. خواتین دپاره زنانو دپاره چې څوک کاروبار کول غواړي هغوی ته د پیسو کمی هغوی ته به 30 لاکھ روپے پورې هغوی سره به انویسټمنټ کوي صوبائی حکومت.
د سیاحت صوبائی وزیر شاهنام خان ترکی د خبری غونډې پر مهال وویل چې د کابینې په غونډه کې د لری پرتو سیمو د سرکاري هسپتالونو د آبادولو لپاره ډاکټرانو ته د اضافي مراعاتو ورکولو منظوري هم ورکړی شوی ده.
کیٹیگری اے کی ابتباد ہو پہ خبر دے, کیٹیگری بی کی بیا مردان چار سدان او خال سواب دا شانتی اڈی خان داس ضلعی دیا دی لوور پاگے دویم نمبر دیو, کیٹیگری سی کی بیا تورغر دیر اپر چترال ٹانگ کرک دا غزیون دیا داس نور چکم کے ڈاکٹران تلو تا دون پرک پر کئی نا چکم ڈاکٹران تو مخ کے 10,000 اور 15,000 روپے انسینٹیو ملاوے دو آغد شپیتو زر ہونا والا تر 1,40,000 روپے پورے ہو رسے دو
د خیبر پختونخوا د کابینې د غونډې په لړ کې د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خپور شوي بیان تر مخه صوبایي حکومت د نوي صنعتي پالیسۍ عملي کولو لپاره د 3.3 اربع روپو منظوري ورکړې ده او د وزیر اعلی هاوس پیښور د خبر پاڼې تر مخه په ضلعو کې د اسپتالونو د ودانولو او د اسپتالونو د نورو آلاتو سمولو لپاره د 15 اربع روپو منظوري ورکړې شوې ده. غلام غوث, مشال ریډیو, پیښور.
دا مشال ریڈیو دا
اوریدونکو سلام پختونخوا خبرونه دا او د خبرونه په دې برخه کې درته د اسحاق خان دغه نوې غزل درنه شو.
مدکیږي په مزلیم مسافرم, مدکیږي په مزلیم مسافرم, چل وهله او چخلیم مسافرم, چل وهله او چخلیم مسافرم, بلتایم ډیر وایم مسافرم, بلتایم ډیر وایم مسافرم, مړ حساب ژوند نه يم مسافرم, مړ حساب ژوند نه يم مسافرم, مدکیږي په مزلیم مسافرم.
تاسو مشال رادیو ته وګیاست په پیښور کې د سهار نه نیمه په کابل کې 9 بجې شوې د دې محل د خبرونو لنډیز. د قبایلی سیمو اصلاحاتو لپاره د پاکستان حکومتي کمیټې غړی زاهد احمد وایي د هغو سیمو راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په اړه یې د قبایلو له پارلماني استازو سره مشورې بشپړې کړې دي. نوموړي دا خبره تېره ورځ له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال وکړه. د کوټې ښاروال ډاکټر کلیم الله وایي د ښاروالۍ کلنۍ بجټ یې احتجاجاً صوبایي حکومت ته واپس کړی. نوموړي تېره ورځ له مشال راډیو سره د خبرو پر وخت وویل د ښاروالۍ بودیجه صوبایي اسمبلۍ منظوره کړې وه، خو د دې باوجود انتظامیې له دوی 2.5 کروڑ روپۍ ګرځولې دي. د بلوچستان حکومت یا بیوروکراسۍ په دې اړه لا څه نه دي ویلي. د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو وزیر همایون رساوایی د سوداګرۍ نړیوال سازمان WTO لغړیتوب ترلاسه کولو سره به د افغانستان اقتصاد وده وکړي. تیر ماښام د سوداګرۍ نړیوال سازمان د کینیا په پلازمینه نایروبي کې د غونډې پر وخت د افغانستان غړیتوب منظوري ورکړه. د جرمنی ولسی جرګې 13 ورځ د 2018 زیږیز کال تر پایه په افغانستان کې د خپلو سرتیرو پاتې کېدو منظوري ورکړه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا په یو خوله د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د تمویل په نخښه کولو قرارداد منظور کړ. دا قرارداد د رواني میاشتې پر 15 په مسکو کې د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری او روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین تر لیدو وروسته دواړو هیوادونو په ګډه وړاندې کړ. امریکا پر ایران د حد اقل یو څو بندیزونو لری کولو په لړ کې د اقدام کولو اشاره کړې ده. د چهارشنبه پر ورځ د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سینټ بهرنیو چارو کمیټې ته په استولي لیک کې ویلي، تهران له نړیوال اټومي توافق سره سم خپل ذمہواری په شفاف او په تایید وړ طریقې سره ترسره کوي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل کلنۍ خبری غونډې په کارولو خپلو هیوادوالو ته د دې باور ورکولو هڅه وکړه چې اقتصاد و بیا په پښو ودرېږي. اوس هم ورځو اسلام آباد ته. هلته د مشال راډیو خبریالې رابع اکرم خان د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي، د تیر چهارشنبه په ورځ د پېښور د آرمی پبلک سکول د سانحې یو کال پوره شو. د وژل شوو زده کوونکو د سکول عملې په یاد کې دستوري وشولې، او دغه دستورو کې دا خبره رامخته شوې ده چې د ترهګرۍ او سخت دریسې خاتمې لپاره واحد حل تعلیم دی. ادارې زیاتوي وزیر اعظم نواز شریف لاړه 16 دسمبر د قومي اعظم په توګه لمانځلو، او د قومي اسمبلۍ او سنټ لخوا دا ورځ د ماشومانو قومي ورځ لمانځلو سفارش د یو بنیادي ضرورت د تکمیل طرف ته اشاره ده. ادارې لیکي اوس هغه مرحله راغلې ده د ریاست سلامتیا او د اولس تحفظ لپاره حقیقي او د قومي ضرورتونو مطابق تعلیمي نظام اختیار کړی شي، او د پاکستان آئین مطابق هر ماشوم ته معیاري تعلیم ورکول یقیني کړی شي. اداري خلک کلی کې د سره د ناانصافۍ او استحصال خاتمه به هم کول وي، او داسې اقداماتو باندې به خاص توجه ورکول وي د څه په نتیجه کې چې ملک مساوات او انصاف اړخ ته پرمختګ وکړي. مشرق ورځپاڼه خپل اداري کلی کې د آرمی پبلک سکول ماشومانو ته د عقیدت پیرسونې وړاندې کولو لپاره که څه هم وکړی شي هغه به کم وي، خو په دې امر د سنجیدګۍ سره د غور کولو ضرورت دی چې آیا موږ د سکولونو نامې د هغې نومونو سره تړلو نه خپلې ذمهواریانې پوره کوو او که نه. اداره وایي د وژل شوو ماشومانو مور او پلار چې کوم سوالونه کوي د هغې د سوالونو جوابونه به څوک ورکوي. ښه طریقه به دا وي چې د کومو ماشومانو مور او پلار جواب غواړي باید چې هغې په انفرادي او اجتماعي توګه اعتماد کې واخیستل شي. ادارې په وینا د وژل شوو ماشومانو د مور او پلار زړونو او ذهنونو ته تسلي ورکولو لپاره ښه طریقه به دا وي چې د هغې سوالونو، خدشاتو او غلط فهمیانو ازالت وکړی شي. هیله پکار ده چې په دې لړ کې خاموشي اختیارولو په ځای هغې د اعتماد کې واخیستل شي چې نور سوالونه نه راوچتېږي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې د حکومت له اړخه عاید کړی شوی نوی اضافي ټیکس په اړه د حکومت او تاجرانو ترمنځ مذاکرات شوي دي، او حکومت له اړخه د ټیکس شرح 0.1% پورې د راوستو اشاره هم شوې ده. ادارې زیاتوي حکومت د تاجرانو د تحفظاتو د لرې کولو خبره هم کړې ده، خو سوال دا پیدا کېږي چې په تاجرانو ټیکس کمولو نه به عام ولس ته څه ګټه رسي. ادارې وایي د ټیکسونو په اړه د حکومت او تاجرانو ترمنځ چې څه هم کېږي په هغې کې د ولس خیال ساتل پکار دي، او خبر دا وی چې په دې مذاکراتو کې د ولس نمائندګي یقیني کړی شي او د هغې مفادات په نظر کې وساتل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي څو ورځې مخکې د اسلام آباد سور جماعت ملا عبدالعزیز اعلان کړی و چې د موبایل ټلیفون له لارې به د جمعې خطبه خپروي.
ورځپاڼه وایي حکومت ته سخت دریځي فکر خپرونکي د ملا نیولو پر ځای یوازې د موبایل ټلیفون سرویس بند کړ. هلته وال سټریټ ژورنال د افغانستان په هلمند کې د امریکا او برتانیا ځانګړو ځواکونو اضافي سرتیرو ځای پر ځای کولو موضوع څېړلې. د دواړو لیکنو مهمه برخه ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په تیرو ورځو کې د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې د دریو غنټو لپاره حکومت د موبایل ټلیفون سرویس بند کړو، ځکه چې د لال مسجد یا د سور جماعت مولا مولانا عبدالعزیز خطبه ورکوله. ورځپاڼه لیکي مولانا عبدالعزیز چې پر وینا وې پابندي لګول شوې، اعلان یې کړو چې پر موبایل ټلیفون به د جمعې خطبه ورکوي. هغه په جماعت کې پر ملګرو غږ وکړ چې د جماعت په لاؤډ سپیکر او دې واپس دا غږ خطبه نشر کړي. دا په داسې حال کې ده چې په لال مسجد کې په 2001 کال کې د پاکستان پوس په کاروایی کې 15 کسان وژل شوي وو. ځینو چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط ورځپاڼې ته ویلي دي چې د دغه جهادي فکر خپرونکي مولا د گرفتارۍ پر ځای انتظامیې د جمعې د مانځه په وخت، یعنی د 11 بجو نه تر 2 بجو پورې، یوازې د ټلیفون سرویس بند کړ. بلخوا وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي امریکا او برتانیې د افغانستان په هلمند ولایت کې د ځانګړو عملیاتو خصوصي ډلې ځای پر ځای کړي دي. ورځپاڼه لیکي له دې ګام سره په افغانستان کې د دغو هیوادونو نیخ په نیخه مداخله سیوا شوه چې مقصد یې د طالب وسلوالو په مخه نیولو کې له افغان حکومت سره مرسته کول دي. د ځایي چارواکو په خبره طالبانو د هلمند ولایت هغه 4 ولسوالۍ قبضه کړي دي چې تیر کال پورې د امریکا او برتانیې د توجه مرکز وو. چارواکي وایي اوس د ولایت سرخار لشکرګاه ته هم د طالبانو ګواښ ورپېښ دی. ورځپاڼه د یو غربي چارواکي چې د افغانستان په جنوب کې د دغه ولایت ته لا خرابېدونکو حالاتو په هکله رپورټ ورکړي، له خولې لیکي چې په تېر یو کال کې په هلمند کې د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې شمېر لږ تر لږه 2000 و. د نیټو چارواکي وایي په افغانستان کې د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل دا ترجیح ده چې په هلمند ولایت وسلوال قبضه ونه کړي. د امریکا ځانګړو عملیاتو یو ویان په ایمیل کې د دې خبر تصدیق کړي چې په هلمند کې د تربیت او همکارۍ په مشن کې د لا نورې مرستې په مقصد د امریکا د خصوصي ځواک اضافي عمله هلته لیږدول شوې ده. دغه ویان البته د ډلو په شمیر لسه ویلو ډډه وکړه. په هلمند کې د ای ټیمونو کار افغان ځواکونو ته مشوره ورکول دي، خو اکثره په پوځي عملیاتو کې ورسره ملتیا هم کوي. کچرې خطر وي نو جګړه هم کوي او ورته اختیار وي چې د ضرورت په وخت هوایی بریدونو غوښتنه وکړي. ورځپاڼه لیکي افغان ځواکونو روان کال له نیټو ځواکونو نه امنیتي چارې په غاړه واخیستې. د ورځپاڼې په خبره کسه هم له افغان ځواکونو سره نیغ په نیغ مرسته کولو په هکله امریکا سخت اصول لري، خو په دې وروستیو کې په کندوز د وسلوالو د لنډمهاله قبضې پس د وسلوالو پر ضد امریکا جارحانه رویه خپله کړې ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوردونکو د امریکا ځن چارواکو اشاره ورکړي چې خای واشنگتن پر تهران لګیدلی بندیزونه د راتلونکي کال په جنوري کې نرم کړي. د هغه هیواد بهرانه چارو وزیر جان کیری ویلي ایران د نړۍ لشپږو ځواکمنو هیوادونو سره په شوي اټومي توافق کې ژمنې تر وسه پوره کړې دي. دی وایي د تهران اقدامات شفاف او د تایید وړ دي. سلطان سرور معلومات راکوي.
د امریکا بهرنی چارو وزیر کانګرس ته لیکلی دی چې په ایران باندې د لګول شویو بندیزونو د لری کولو د پیل وخت را رسیدلی دی. جان کیری په خپل لیک کې زیاتوي چې کومې ژمنې چې تهران د نړۍ شپږو لویو هیوادونو سره په اتومي توافق کې کړي تر اوسه یې ترسره کړي دي. هغه وایي چې کوم اقدامات چې تهران په تیرې جولای میاشت کې د دغه توافق له لاسلیک وروسته کړي شفاف او د منلو وړ دي. بلخوا دیموکرات سناتور بن کاردن د پنجشنبې په ورځ وویل چې د بهرنیو چارو د وزیر د دغې خبرې په اساس کېدای شي په ایران باندې لګول شوي بندیزونه د راتلونکي جنوري د میاشتې سره سم لري کړای شي. مخکې تمه وه چې د دغو بندیزونو لري کېدل امکان لري راتلونکي پسرلي کې پیل شي. ښاغلي کاردین وویل چې بندیزونه به د ایران عملی اقداماتو ته په کتنه لري کېږي. دغه راز د امریکا بهرنیو چارو وزارت کې له ایران سره د اتومي توافق لیک د هماهنګي د څانګې رئیس سټیفن مول وایي چې ځینې امریکایي چارواکي اټکل کوي چې تر راتلونکي پسرلي پورې کېدای شي وخت اړتیا ځکه وي چې توافق ډیر غوټه دی. هغه وایي چې د اقداماتو او توافق لویه برخه د ایران په لاس کې ده. ښاغلی مول زیاتوي چې تر اوسه د یورانیمو د غني کولو 15,000 دستګاوې له کاره غورځول شوي دي او تهران ښایي په راتلونکو 4 ورځو کې نورې دغه ډول دستګاوې هم شنډې کړي. د اسوشیټډ پریس خبري آژانس رپورټ زیاتوي چې د امریکا بهرنیو چارو وزیر په خپل لیک کې کانګرس ته ویلي دي چې ایران اوس مهال د اتومي وسلې د جوړولو کوم پټ فعالیتونه نه لري. امریکا، برتانیې، فرانسې، روسیې، چین او جرمني له کلونو خبر خبرو او مذاکراتو وروسته په تیرې جولای میاشت کې ایران سره یو تاریخي اټومي توافق لاسلیک کړ. ایران د دغه توافق په اساس ومنله چې خپل اټومي پروګرام د نړیوالو بندیزونو د لری کېدو په بدل کې محدودوي.
دا مشال ریډیو ده.
برطانوی فائنانشل ټایمز ورځپاڼې د لیکوال او خبریال احمد رشید لیکنه خبره کړې چې پکې هغه ویلي په دې وروستیو کې د افغانستان طالبانو مشر ملا اختر منصور مرګ ژوبلي رپورټونه خپاره شول او طالبانو لغږیز پیغام پرته د هغه په اړه بل سند یا ثبوت نه دی وړاندې کړی. نو داسې ښکاري چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې بهیر به بیا اغېزمن شي. د لیکنې مهمې برخې نجیب عامر اوروي.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼه کې لیکوال احمد رشید د افغانستان د طالبانو ترمنځ د مشرۍ په سر اختلافاتو ته په یوه لیکنه کې کتنه کړې ده. دی وایي که څه هم افغان طالبانو د دسمبر په 15 نیټه د خپل مشر ملا اختر منصور یوه غږیزه پټه د دې ثبوت په توګه وړاندې کړه چې وښایي نوموړی ژوندی دی، خو لا هم د خبره پوره سپینه شوې نه ده. ملا اختر محمد منصور روان کال په جولای میاشت کې وروسته لاغې د افغان طالبانو مشر وټاکل شو چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د وژل کېدو راپور تر دو کلونو پټ پاتې کېدو وروسته خپور شو. ملا منصور تر دو کلونو پورې دا خبره پټه وساتله سو د طالبانو په منځ کې خپل ځای مضبوط کړي. په دې کار د وسلوالو طالبانو مشرانو پر اختر منصور سخت تنقیدونه وکړل، خو د دې باوجود هم د پاکستان د فشار له وجې نوموړی د طالبانو مشر وټاکل شو. پاکستان غوښتل چې د طالبانو د مشر د ټاکل کېدو پروسه بې له جنجاله په آرامه فضا کې ترسره شي. احمد رشید لیکي همدا ده چې د اکثرو طالب مشرانو چې پر اختر منصور غوسه دي، دا یې خیال دی چې نوموړی د پاکستان ګوډاګی دی. د نوموړي تر ټولو سرسخت مخالف قومندان ملا منصور دادالله په دې وروستیو کې ووژل شو او زیات ګمان کېږي چې د دسمبر په 2 نیټه پر ملا اختر منصور برید د ملا منصور دادالله د پلویانو لخوا شوی دی. راپورونه وایي ملا اختر منصور یا مړ دی او یا هم ژوبل، او د غم رستیال شیخ حیبت الله خونزاده به د نوموړي پر ځای د طالبانو سرپرست مشر وټاکل شي. احمد رشید لیکي له دې سره د افغان طالبانو ترمنځ اختلافاتو سر راپورته کړي او اغیزې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پر پروسه شوې ده. افغان حکومت په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس نه ډېرې هیلې درلودلې چې د دغه سیمه ییز کانفرنس له لارې به دوی د طالبانو سره د سولې د پروسې لپاره کافي ملاتړ ترلاسه کړي. د دې باوجود چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې کانفرنس کې توند او تیز تقریر وکړ چې ورکی پاکستان یې تر تنقید لاندې راوست چې ګویا د سولې لپاره اقدامات نه کوي. دواړه هیوادونه او د دوی ګاونډیان په دې رضا شول چې د سولې لپاره د هڅو ملاتړ وکړي، خو دا چې د طالبانو ترمنځ اختلافات زیات شوي نو په نږدې راتلونکي کې داسې نه ښکاري چې د سولې پروسه به پیل شي. احمد رشید لیکي دا چې پر ملا اختر محمد منصور برید د بلوچستان په کوټه کې ترسره شوی، چېرته چې د طالبانو اکثره مشران اوسیږي، نو دا د پاکستان د استخباراتي ادارې لپاره هم د خجالت مقام دی.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړی.
تاسو مشال رادیو ته غوږی زموږ په منځنۍ چپش پک 120 کیلو هرتز اوري. افغان حکومت وایي د سوداګرۍ نړیوال سازمان یا WTO غړیتوب افغانستان د سوداګرۍ او بهرنیو پانګو جذبولو نوی دور ته داخلوي. د دوی په خبره له دې غړیتوب سره وس افغانستان له 122 هیوادونو سره سوداګري کولای شي. دوی دا څرګندونه پر داسې وخت وکړي چې تیر ماښام په کینیا کې د سوداګرۍ نړیوال سازمان د غونډې پر مهال افغانستان د WTO غړیتوب ترلاسه کړ. تفصیل سلطان سرور راکوي.
وروسته له دې چې افغانستان په کینیا کې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان په غونډه کې د دغه سازمان غړیتوب ترلاسه کړ، د افغانستان په سوداګرۍ وزارت کې د نړیوال سوداګرۍ رئیس محمد رحیم مومند وویل چې له څو کلونو پرله پسې خبرو او هلو ځلو وروسته افغانستان دغه سازمان ته داخل شو.
زموږ ترانزیتي مشکل لري او په منطقه کې زموږ بعضې همسایګان دي چې هغه د WTO وزري لکه پاکستان، تاجکستان، هند، چین دغه مهم غړي دي د WTO. نو که موږ وضعیت واخلو زمنګا د WTO د پینځمې ماده د ګاټ پنځمه مادي او د پی ایف ای ان سیټ فیسیلیټیشن موقت عامه چې دا د دې په اساس باندې موږ کولای شو خپل ټول ترانزیشن دي د وزم لکتونو سره حل
مومن زیاته کړه. کچېرې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان د کوم غړي هیواد او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ لانجه رامنځته شي، نو دغه هیواد کولای شي د ډبلیو ټي او د منازعاتو د حل سیستم ته چې په نړۍ کې په خپل ډول تر ټولو پیاوړی یو دی مراجعه وکړي. مومن وایي چې د ډبلیو ټي او غړیتوب د افغانستان صادراتو ته نوي بازارونه پرانیزي. د افغانستان په سوداګرۍ وزارت کې د نړیوال سوداګرۍ رئیس محمد رحیم مومند زیاتوي چې د ډبلیو ټي او غړیتوب افغانستان ته سوداګریز اعتبار ورکوي او د سیمې هغه هیوادونه چې د دغه سازمان غړي نه دي که وغواړي غړي شي باید د افغانستان موافقه ترلاسه کړي. بلخوا د کابل د پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد سید مسعود وایي چې د ډبلیو ټي او غړیتوب ترلاسه کول یو خورا لوی لاسته راوړنه ده، خو ښایي له دغه فرصت څخه په سم مدیریت کار واخیستل سي او د هغو دوو استثناو په نظر کې نیولو سره چې دغه سازمان د زراعتي او کوچنیو تولیداتو د ساتنې لپاره منلي دي، افغانستان ښایي د خپلو دغو تولیداتو ساتنې ته پام وکړي. ډېر لوی فرصت دی، خو که چیرې مدیریت سي. که مدیریت نه وي په یوې لویې ستونزې بدلیږي، په دې معنی چې ټول واړه صنایع له منځه وړي. په دې معنی که چیرې موږ په هغو دوو استثناو باندې پوه نه شو او یې نه منو چې ډبلیو ټي او یې موږ ته اجازه راکړي او موږ په حقیقت کې په خپلو ټولو هغو وړو تعریفو چې لرو یې خپلې دروازې پرانیزو، نو خدای مکړه چې دا څرګنده ده چې د موږ ټول کوچني تولیدات به له منځه یوسي. د سوداګرۍ نړیوال سازمان د نړۍ د دوو نورو لویو سازمانونو نړیوال وجهي صندوق یا آی ایم ایف او نړیوال بانک تر څنګ دریم لوی نړیوال سازمان دی چې په نړۍ کې د سوداګرۍ مشري کوي.
د سلطان سرور رپورټ مو اوریدا او راځي چې اوس هم د هارون باچا په غږ دا غزل واورو.
ژوند لزهرو تک خو بی خمان تیری بی دردن تیری بی دلداران تیری ژوند لزهرو تک انتظارن تیری بے دردن تیری بے دلدارن تیری لاجوند لزهرو تک
اسه مشال رادیو ته غوږیست. زموږ غږ په منځنۍ چپاش پک سوا 22 کیلو هرتز او په www.mashalradio.com اوري. د پاکستان پوځ تر اوګدي مودې ورسته د قبایلی سیمه خیبر باړې واک مل مل ملکی انتظامی ته سپارلی دی او ویلی دی چې د بازار خلاصولو انتظامات یې هم کړی دی. خو د باړې سوداګران وایي تر اوسه یوازې د دوکاندارانو د نوم لیکنې یا رجسټریشن کار شوی او په بازار کې د صفایي کار روان دی. دوی وایي په عملیاتو کې یې دوکانونه ړنګ کړل شوي یا ورته زیان رسېدلی دی او څو کاله بېروزګاره ول نو ورسره دې مرسته وشي. د قبایلي سیمو د سوداګرۍ خونو اداره وایي د باړې له سوداګرانو سره د مالي مرستو لپاره هڅې کوي. فرهاد شینواری معلومات راکوي.
د پاکستانی پوز د مطبوعاتی څانګې ISPR لخوا په خپور شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې خوا او شاش په کاله پس امنیتی ځواکونو د خیبر جنسی د باړې انتظامی چارې سیول ایڈمنسٹریشن یا پولیټیکل چارواکو ته حواله کړي دي او ډیر زر به مرکزی بازار خلاص شي او اوس د باړې خلک کولی شي چې خپل کاروبار پکې بیا شروع کړي. خود د باړې سوداګر بیا وایي چې انتظامی ورته یوازې د رجسٹریشن او صفائی کولو امر کړی دی او دی بازار ته په تګ راتګ کې اوس هم مشکلات شته او پوره ازادي نه ده ورکړی شوې. په دې حکله د باړې د سوداګرو د اتحادیې یو مشر ایاز وزیر مشال ریډیو ته وایي
تیره مرحله کې انتظامیې دا خبره راته وکړه چې تاسو جهان چې کوم یې دا به رجسٹریشن وکړي چې د مالک او د کوم کاروبار کوونکي دي د دې ډیټا به مونږ راکړي په بازار کې. هغه ډیټا مونږ ورکړل بیا یې هغې نه پس اعلان راته وکړه چې تاسو خپلو دکانو ته لاړ شئ او هغه صفائی وکړئ. که چا کوم ځای کې گیټ را پرېوتی وي، کوم ځای کې هغې چت را پرېوتی وي، کوم دیوال را پرېوتی وي، هغه مرحله باندې موږ شروع یو. بالکل سختی اوس موجوده ده، په اندراج به ننوځي، په اندراج به ځي او هغه کسان به ځي چې کوم موږ سره رجسٹرډ دي. عام سړی دلته نشي تلای. موږ دا وایو چې عام خلکو دپاره د روزګار کول دا خپل یو ماحول غواړي، یو خپله ازادي غواړي.
د باډې نه سینیټر مومن خان اپریدی وایي چې دوی هیله مند دي او هڅه کوي چې د باړې بازار په عملی توګه خلاص کړي.
موږ نه امید نه یو، انشاءالله کوشش کې لګیا یو چې دا خبره مضبوط شي او یقیني شي او د خلکو دا باړه چې دی کلاو شي او چې کله باړه کلاو شي د باړې سره ټولو خلکو ژوند وابستانه یې، په دا کې ټولو خلکو روزګار دی، په دا کې ټولو خلکو ژوند دی، په دا کې ټولو خلکو شریره. نو موږ به دا انشاءالله دا کوشش کوو چې دا خبره ناکامه نه شي.
د باړې د سوداګرو د اتحادیې یو مشر ایاز وزیر زیاته کړه چې دوی ډېر زیانونه شوي دي او باید مالی مرستې ورسره وکړی شي.
مرسته ونه کړی شي نو بازار دا ویلی شو چې دلته تقریبا یو 10% خلک به راشي، هغه به روزګار چالو کړی شي. خو د نور خلک چې کوم دي دا به دوکان کې ناست دي، خو هغې سره به وسایل نه وي، هغې سره به د کاروبار د شروع کېدو دپاره څه نه وي.
د فاټا چیمبر آف کامرس صدر شاهد رحمان وایي چې په باړه بازار کې د چا زیانونه شوي دي هغوی د ورسره خپل اسناد جمع کړي چې مالي مرستې ورسره وشي.
دلته چا کاروبار کړی دی او چا نقصانونه شوي دي، هغې د خپل کاغذونه سره د ثبوتونو د فاټا شکایت په دفتر کې، د چیمبر آف کامرس په دفتر کې، یا د سمیر په دفتر دا جمع کی. زمونږ ابل اورزم ورلد بینک سره ډېر اهم میټینګ شوی دی او دا دویم روم چې کوم ورلد بینک په حیثیت د تور د سمیر ورکي یا د فاټا شکایت ورکي،
د خیبر جنسی په باړه کې د 2009 رئیس د لشکر اسلام وسلواله ډلې پر ضد په بیا بیا پوځي عملیات ترسره شوي. خو تیر کال د اکتوبر په میاشت کې پکې د وسلوالو پر ضد موثر عملیات ترسره شول او باړه یې د وسلوالو نه پاکه کړه او یوازې د سپاه قبیلې نه علاوه ورته ټولې بې کوره شوې قبیلې ستنې شوې دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
د مومندو او باجوړ ترمنځ له نهقي تر محمدګټ پورې د سړک بیا ودانۍ کار له مودې راهیسې درېدلې دی. د دې سړک جوړولو لپاره متحده عرب اماراتو پیسې ورکړې وي خو بیا وروسته بندې کړې. اوس حکومت وایي له دې سره به د 40 کیلومتره او به خیل سره به د 40 کیلومتر سړک جوړولو لپاره پیسې ږدي. خو پر سړک تګ راتګ کوونکي وایي له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ دي او کاروبارونه یې زخته خراب شوي دي. شانواز ترکزی معلومات راکوي.
په محمد جنسی کې د ناقی کنډو نه تر د محمدګټ پورې لږ زیات 40 کیلومتر سړک باندې دوه کاله وړاندې د بیا ودانۍ کار شروع شوی. دغه کار د متحده عرب اماراتو لخوا په ورکړل شوی امداد خو تر زور سړک ته ړنګېدو پورې وشو. وروسته اماراتو لخوا امداد بند کړی شو چې په دغه سړک کار بند شو. د دغې له وجې ځای اولس ته یو شمېر ستونزې ورپېښې دي. فضلي ودود ساپې وای
چې مخکې به کله روډ روغونو د محمدګت نه یا د لکلو نه د نهکي د یخه پورې دا مزل به په شل پنځلس منټه کې کېدو، او اوس چې کوم دی موږ په ګاډي کې ځو نو ګینټې ته وګورو، او چې کله د نهکي یخته رسېږو د لکلو نه نو تقریبا څه یو ګینټه او څه منټونه پې د بره راځي.
همدا سړک ته محمود ایجنسی باجوړ او د افغانستان ترمنځ تجارتي لاره هم وا، خدا سات روزګاریان او د ګاډو والا هم ناراضي. د زیارت د غرنه کارخانو ته کاڼي وړون کې یو ټرک ډرایور تاریخ خان وای
موږ په دوه درې ګڼټې کې جنتاو قرار شو نو موږ ټول اسکو او د ملا ځان سار ته ناراضه.
د یو ځای اوسیدونکو او خبریال لال رحمان صاحب نه مې وپوښتل چې په دې سیمه کې به کوم رقم تجارت کېدو او دا ساتي څه صورت حال دی؟
چې کله لکړو میلې ته څوک راځي د پیښور ناراضي واپس په دې روډ باندې ځي نو هغه ته سخت ستونزې مخته راځي. کله ماربل ګاډي ودي باندې ځي هغه ته د ټیرونو د مشین دا هغه سفر د وځي تکلیفونه یې نه کم کاروباري دي، دا ټیرونو پنچر والے دي یا د هوټلو والے دي یا بل څه د دې لارې څخه تړلې کاروباري ما په خیال 50% کم شوی.
بل خو د پولیټیکل انتظامی چارواکو په وینا چې د دې سړک ته جوړونې لپاره به اوس د پاکستان د حکومت نه پیسې مقررول شي او په دې سړک په لنډ وخت کې کار دوباره شروع کول شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو.
ل دوه کلونو زیاته موده کیږي چې د خیبر پښتونخوا حکومت په هغه صوبه کې د تعلیمي ایمرجنسی یا بیړني حالت اعلان کړی دی. خو سم په پیښور کې داسې ډیر ماشومان دي چې له ډیرانونو کباړ ټولوي او کورنۍ ته پیسې ګټي. دا په داسې حال کې ده چې د پیښور سکول برید یو کال پوره کېدو په مناسبت د پاکستان وزیر اعظم هم ماشومانو ته د تعلیم ورکولو ژمنه وکړه. ځلاند یوسفزی په پیښور کې له ماشومانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
وزیر اعظم میاں نواز شریف په 14 دسمبر د آرمی پبلک سکول د پیخی یو کال پوره کېدو په موقع هر کال د 14 دسمبر ورځ د تعلیم لپاره د قامی اعظم په توګه د لمانځلو اعلان وکړو. خدا لومړی ځل نه دی چې حکومتي واکمنان یا سیاسي مشران قام سره د تعلیم عام کولو ژمنې کوي. د دې ترڅنګ د پاکستان آئین آرټیکل 25 له 15 تر 14 کالو عمر هر ماشوم ته د بنیادی ویړیا تعلیم ورکولو ژمنه هم کوي. خو د دې هر څه باوجود هم د پیښور ښار په هره برخه کې د ماشومانو داسې ډلې او ټولې په نظر راځي چې بوجۍ او خلطې په لاس د کباړ او خځلو غونډولو لپاره د کورونو دروازې ټکوي او یا د خځلو په ډیرانونو د کباړ په لټون کې وي.
زما مصير مخکې سکول ته تلم او وس په نظم او استاد کنځري کول وس راو وس کبار کار سر راوځو ونی می بجاو دا ماځګه سالور بجو درې بجو غره غنده دا راځي سي یو نیم سل د وسو درې سلو ځان له پکې یو لشل له بس نور کول کار کا.
یو بل لشکلن ماشوم چې جامعې خیرنی او د مخ کولای خورو د خزلو داغونو او ستړیا ته تکړی و. مشال ریډیو ته ویل چې پلار یې پردې رکشه چلوي او دې د پلار د کرز ختمول لپاره کباړ راغونډوي.
زمام جیت نه دی اسکول لا مزل نه کیږي څه کاروبار لا مزل کیږي مور رات ویل وای پلار باندې مې قرض دې رشکو چې هغه خلاص کړي بیا به درځي خانه ته ځم. د ورځې کله به چې 200 زه وګټم بس ځم کور لا، کله 300 شو بس ځم کور لا، یو ګنټه کې وګټل شو بس ځم لاړ شم کور لا بس ویلو.
وزیر اعظم میاں نواز شریف د آرمی پبلک سکول د تلین په موقع د دښمنانو ماشومانو ته هم د تعلیم ورکولو شعار پورته کړو، او په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف صوبایي حکومت هم په صوبه کې د تعلیمي ایمرجنسی اعلان کړی دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پیښور.
او راځي چې اوس هم د ملي ترانه واورو د ماستر علي حیدر او زنو ماشومانو په غږ.
پلی پوے دجمد غاڑے چھ کتری کتری میں پوست تخمن کا مورے ماں پس پر
مغبت جاڑے یا بدا بے نن کمل باغی ادن کڑم یا بچڑم دا پختنوں سے بھی جاڑے